په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې خبري غړا کې زه هارون باچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه او مرکه او د ځینو پاکستاني او همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې دروړو. خبرونه له نجیب عامر اورو.
لاهور کې د پرونی حمله وروسته نن سخت امنیتي تدابیر نیول شوی. افغان چارواکي د قندهار شولې کوټو لسوالۍ کې د يرغمل شو لسی خلکو د خلاصون هڅه کوي. اسرائیل وایي د بیت المقدس حرم شریف له دروازې امنیتي آلې لري کوي. پورا خبرونه. پاکستانی چارواکي وایي په لاهور ښار کې د ترسره شوې پرونی ځانمرګي حمله نه پس نن په یاد ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړل شوی دي. د لاهور په پرونی ځانمرګي حمله کې 25 کسان وژل شوي او د 500 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي. د لاهور د پولیسو مشر ډي آی جی حیدر اشرف پرون ناوخته په یو خبري غونډه کې وویل چې ځانمرګي پولیس او ځایي خلک په نخښه کړي. تحریک طالبان پاکستان د پرونی ځانمرګي حمله مسؤلیت قبول کړی دی. د یادې وسلهوالې ډلې یو ویان محمد خراساني رسنیو ته پاستول شوی برېښنالیک کې ویلي چې د دوی ملګري د برید د موټرسایکل په واسطه ترسره کړي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قمندان جنرال جان نیکلسن پرون په راولپنډي کې د ملاقات پر مهال د افغانستان او پاکستان په امنیتي صورتحال خبرې وکړې. جنرال نیکلسن په داسې وخت کې د پاکستان د پوځ له مشر سره کتلي چې پرون په کابل او لاهور کې ځانمرګي بریدونه ترسره شول او د دواړو بریدونو مسؤلیت د افغانستان او پاکستان طالبانو پر غاړه واخیست. د پاکستان سرکاري رسنۍ وایي جنرال باجوا ښاغلي نیکلسن ته ویلي په داسې وخت کې چې امریکا کا د پاکستان لپاره د خپل کړنلارې جاج اخلي. په افغانستان او امریکا کې د زنو ناصرو لخوا پر دوی د ترهګرۍ خلاف په جنگ کې د الزامونو لګول یو اتفاقي خبره نه ده. نوموړي ویلي دوی به بیا هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ لپاره ژمن وي ځکه چې په وینا یې د دوی په قومي مفاد کې دي. افغانستان له ډېرې مودې راهیسې پاکستان ته ګوته نیسي چې هغه وسلوالې ډلې کمالوي چې په افغانستان کې پر افغان او نړیوالو ځواکونو بریدونه ترسره کوي. لالن جنوبی وزیرستان ته د کډوالو د سندو وروسته بهیر پیل شو. پرون د قبایلی سیمو د ناورینونو سره د مبارزې د ادارې مشر عادل ظهور مشال لډیو ته ویلو چې د اگست تر 15مې به دا لړۍ روانه وي او په ترڅ کې به نږدې 3.5 زره کورنۍ جنوبی وزیرستان ته ولېږدول شي. د جنوبی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفر الاسلام خټک نن مشال لډیو ته ویل چې د سندونکو کډوالو سره مرستې کیږي.
پانچ ایجنسی دی چې هغه کې د هاوس کمپنسیشن والا چار لاګیا دو او ساوت وزیرستان ایجنسی یو سایډ د صفر سنگل ایجنسی او بقایا سلور ایجنسی ا دې چې سر پیسې ډسبرسمنت سره ملاو کې امیر بیا مې نزیوتی دا امیر چې څنګه د ډسبرسمنت شروع کینو ان شاء الله العزیز په داغي ویک کې و سرا سرا سروې ه شروع شي نو یواد ورې د سروې کې دی یواد ورې سو ډسبرسمنت کیږي نو دا خبره نشته چې بده کې سستی روغله.
بل پلو ځینو مسعود قبایلو نن مشال لډیو ته ویل چې د کورونو د معاوضو د ورکولو پروسه چټکه نه ده. حکومت هغو کډوالو ته چې کورونه په مکمل ډول ړنګ شوي 4 لکه او د چا چې کور معمولي ړنګ شوي 1,60,000 روپۍ معاوضه ورکوي. د پکتیا ولایت په جانخیلو ولسوالۍ کې د تیر شپې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه وه. د جګړې په پایله کې وسلوالو طالبانو په جګو نقطو کې د افغان ځواکونو پوستې نیولې دي او له هغې وروسته یې ولسوالۍ او قومنداني هم نیولې ده. د پکتیا امنیت قومندان جنرال توریالی ابدیانی وایي چې ولسوالۍ سقوط نه ده کړې او شدیده جګړه روانه ده. خو د سیمې اوسیدونکي وایي چې د ولسوالۍ ښار تعمیرات او دولتي ځایونه او ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو په لاس کې دي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وایي چې ولسوالۍ کې لسګونه پولیس وژلي او زخمي کړي دي. د ده هم ویل چې ګڼ مهمات د دوی لاسته ورغلي او دوه طالبان وژل شوي او درې ټپیان دي. د قندهار د امنیت قومندانۍ وایي په شاولیکوټ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو لخوا د يرغمل شو ملکي وګړو د ژغورلو لپاره هڅې دوام لري. د امنیت قومندانۍ ویان زیاد دوراني تیره شپه مشال لډیو ته ویل چې د يرغمل شو د موقعیت د معلومېدو په صورت کې به د هغوی د ازادولو لپاره د هوایي ملاتړ په ګډون پوځي عملیات وشي. د ښاغلي دوراني په خبره امنیتي ځواکونه د ژغورنې د ممکن عملیاتو پر مهال له پوره دقت او پاملرنې کار اخلي چې يرغمل شو او نورو ملکیانو ته زیان ونه رسیږي. وسلوالو تیرونی د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس د برید پر مهال شاوخوا اویا ملکیان یرغمل کړل چې د چارواکو په وینا و کسانې وژلي یو شمېر خوشي کړي او 3 تنه یې له ځانه سره وړي دي. اسرائیل وای دوی په بیت المقدس کې حرم شریف ته د ننوتلو په لاره کې ځای پر ځای شوي امنیتي آلې لرې کړې چې د مسلمانانو غوسه یې راپارولې او د خونړۍ تاوتریخوالي له کبله پکې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي دي. نن د وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو د کابینې له دفتره په خبره شوې یوه خبرپاڼه کې ویل شوي چې د امنیتي آلو پر ځای به د څارنې له متبادلو وسایلو کار واخیستل شي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. اسرائیلو د جولای په 28 وروسته لاغې د بیت المقدس د الاقصی جومات د ننوتلو لاره کې امنیتي آلې ولګولې چې د جولای په 14 یو وسلوال تن دوه پولیس والا په ډزو وژل. مسلمانان او یهودان دواړه یادې سیمې ته درناوی لري. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان چې د عربي هیوادونو د ائتلاف د دوه مهمو هیوادونو سعودي عرب او قطر ترمنځ د شخړې د درېمګړیتوب په موخه د خلیجي هیوادونو په سفر او د خپل دوه ورځني سفر په پای کې له قطر څخه ستون شوی دی. اردوغان پرون د قطر له امیر شیخ تمیم بن حماد ال ثانی سره پر هغه بحران خبرې وکړې چې تر مخه سعودي عرب، متحده عربي امارات، بحرین او مصر د قطر سره هر ډول سفارتي او تجارتي اړیکې پرې کړې دي. سیمې ته د اردوغان د سفر مهال د څه ډول پرمختګ سره نه دی لګېدلې. د قطر سرکاري خبري اژانس کیو ان اي لیکلي چې د قطر واکمن د اردوغان سره د لیدلو پر مهال د سیمایزو پرمختګونو په ځانګړي ډول د خلیج د شخړو او د سفارتکارۍ له لارې د دغو شخړو د حوالې د هڅو بیا کتنه کړې ده. د قرغیزستان ولسمشر وایي د ځینو هیوادونو لخوا دوی ته له دې کبله ډډه کېږي دی چې ولې دوی په خپله خاوره کې تر 14 کلونو پورې امریکې ته د هوایي بیس ته چلولو اجازه ورکړې وه. الماس بیگ اتمبایوف پرون خبریالانو سره د خبرو پر مهال دا ونه ویل چې کومو هیوادونو دوی ته ډډه کړې وي، خو دومره یې ویل دا چې دوی په 2016 کال کې بیس تړلو نو یو علت دا هم و. امریکې په 2001 کال کې په افغانستان کې د خپلو پوځونو د ځای پر ځای کولو پر مهال د سرخار بشکیک نه د باندې په مانس هوایي ډګر کې دننه یاد هوایی مرکز فعال کړو. دا تر دې غړې د مشال رادیو خبرونه اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نه د هوا حال او د کرنسی بیا ورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ 13 پیسې اخستل کیږي او 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 130 روپۍ 50 پیسې او 130 روپۍ 80 پیسې، یو پاوند 138 روپۍ 40 پیسې او 138 روپۍ 80 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ او 9 روپۍ 15 پیسې، یو سعودي ریال 28 روپۍ 13 پیسې او 28 روپۍ 40 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ 80 پیسې، او 309 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ اخستل کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپی خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 23 او کم نه کم 26، په بنو کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 24، او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 19 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال رادیو د اوریدونکو په روانه یو ساعت خبرونه کې یو ری د پنجاب د لاهور خار په پرونی ځانمرګي حمله کې لږ تر لږه 26 کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپي شوي دي. د چارو شنونکو وایي په پاکستان کې ځکه وخت په وخت نامنې پیښ کیږي چې د هیواد حکومت تر هغه راځي زد خپل پلان په سمته وګا نه عملي کوي.
هغه کې پرمختګ دې بالکل نه دی شوی، نیمچا نیمچا ورته نیت کوي
پیسې. پېښور کې د افغان کډوالو د راجستریشن چارې د رواني میاشتې له 6 نیټې څخه پیل شوي. دغه کډوال وایي د راجستریشن کارونه ورته باید اسانه کړل شي.
سار وخت راغلی ما لا اوسه پور لمبر راغلی نه دی او راجو لمبر نه راځي بیت جز دې لپاره ځین نه زیات کی.
او د خیبر جنسای د باړې اوسیدونکو وایي دوی له ملیریا ناروغي کړیږي.
ډنډونه جوړ دي او واخه غټ شوی دي. د ماشو زیاتوالي د وجې خلک د ملری ښکار شوی دي.
پر یو شمېر نور سمایزو هم داراز دیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هله دا اوریدو ته لمشال رادیو سره اوسه. اولنۍ موضوع ترازو د پنجاب د لاهور خار پرونی بمی چاودنې 26 کسان وژلي او تر 500 زیات نور یې ټپي کړي دي. د لاهور د پولیسو مشر حیدر اشرف خبریالانو ته ویلي دغه یو ځانمرګي حمله وه چې پکې 9 پولیس سرتیري هم وژل شوي دي. تحریک طالبان پاکستان مرکزی ویان محمد خراسانی مشال رادیو ته په لیږلي یو ایمیل کې د برید ذمہ واری منلې ده. له اسلام آباد احمد الله تفصیل راکوي.
د ګل په مازیګر د لاهور ښار په فیروزپور سړک له عرفه کریم ټاور سره نږدې هغه وخت چاودنه وشوه کله چې په یاده سیمه کې د تجاوزاتو پر ضد عملیات روان ول. د چاودنې وروسته د پنجاب صوبې د صحت وزیر خواجه عمران نذیر مطبوعاتو ته وویل چې د لاهور جناح هسپتال ته 14، جنرل هسپتال ته 10، سروسز هسپتال ته 2 او اتفاق هسپتال ته 1 مړی راوړی شوی دی چې پکې پولیس اهلکاران هم شامل دي. بلخوا د لاهور د پولیسو مشر ډی آی جی حیدر اشرف خبریالانو ته ویلي چې دا یو ځانمرګي برید و چې پکې 9 پولیس عسکر وژل شوي دي. د پنجاب د قانون وزیر رانا ثناءالله مطبوعاتو ته وویل چې عرفه کریم ټاور سره نږدې د تجاوزاتو پر ضد عملیات روان وو او د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران د امنیت وضع پر ځای ساتلو لپاره خپل ډیوټي ترسره کوله چې حمله کوونکي پرې برید وکړو. د قانون نافذونکو ادارو اهلکاران په نخښه کولو غټه وجه همدا ده چې دوی د ترهګرۍ مخنیوي لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي او موجوده حکومت په ترهګرۍ د 70% پورې قابو موندلې دی. نو خلکو له هم په کار ده چې حکومت سره د وسلوالو مخنیوي کې مرسته وکړي. بلخوا د تحریک طالبان پاکستان مرکزي ویان محمد خراسانی د برید ذمواري منلې او مشال ریډیو ته لیږلې یو ایمیل کې ویلي چې برید د فدا حسین سواتی په نامه یو ځانمرګي بریدګر کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، صدر ممنون حسین، د پنجاب صوبې اعلی وزیر شاهباز شریف او د فوج مشر جنرل قمر جاوید باجوا د غبریت غندلې دي. د روان کال په فروری میاشت کې هم په لاهور ښار کې د پنجاب اسمبلی ودانۍ پر وړاندې ځانمرګي برید شوی و چې پکې د ځینې پولیسو چارواکو په شمول 14 کسان وژل شوي وو او د 80 نه زیات پکې جوبل شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پرون اول په کابل ورسته په لاهور ښار کې شویو ځانمرګي وبریدونو لسګونه کسانو ته مرګ ژوبل واړول. د پیښور پوهنتون د سیمه ییزو مطالعاتو څانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وایي تر هغې چې د پاکستان او افغانستان حکومتونه د ترهګرۍ پر وړاندې ګډه مبارزه پیل نه کړي په دواړو هیوادونو کې د نامنۍ پیښې به همداسې دوام ولري. له نوموړي سره د مشال راډیو مرکه تاسو ته ورو
کلا هم تراگر جدی اگر داسی کاروائیو کی یا پاکستان کے یا افغانستان کے خصوصاً پاکستان کے دعوے لکھی گی ڈیر پوچھت آواز باندھے سدا زمن کم دا طالبان ہو دا سوات طالب ملا ریڈو ملا اور طویل و آغا اور دا نور کم افغانستان توڑے دری دی آگی دا دھماکے کئی او افغانستان خو ہمیشہ دا خبرہ کئی کہ پاکستان کی دنہ دا سے ذہنہ دی چاہے کہ تراگر دی ناس دی طالبان ہم ناس دی حقانی نیٹ ورک ہم ناس دے اور پلاننگ ہم کئی اور دھماکے ہم کئی نو دے سرشر دادا کے بجائے دے کہ دخل کو نفرت دا تراگر و خلاف شی دے یو بل ملکون و خلاف دل خبر زیادہ شروع شوی دا خصوصاً پاکستان کے دن نہ کم دا کوشش ہوئی چکلا دا ہوئے چلک افغانستان نہ یا رانا چی اگر داؤ کرو نہ مطلب دا شو دا دو ملکونه دی دا زمونږ دښمن دی او اغی دا کین لکه خپل زمونږ ملک کې دنه تر هغه نشته دا سی اډی نشته دا قسمه خبره ته جوړیږي. ما خیال دی که دا پاکستان او دا افغانستان کدا خبرې کوي په دې خبرې دې طرف ته واړی چې تر اگر کا پاکستان کې دنه دی که افغانستان کې دنه دی یا بین الاقوامی تر هغه دی دا جګړه مشترکه کول واړی ریاستی طور باندې لکه پاکستانی ریاست، افغان ریاست اور ہند ریاست یا بلک گاؤنڈی ریاست یا حتیٰ کہ امریکہ یا روس یا چین ریاست پر طور باندھے جنہیں اگر دہشت گردی خلاف نہیں ولار تراگیری خلاف نہیں ولار بیاکار نہیں گی.
صحیح ده ډاکټر صاحب، دا پاکستان بیا دغه نېشنل اکشن پلان چې یادیږي د تر هغه ځې دی او کامی پروګرام هم لري جوړ کړی دی او دا داوی هم کوي چې وخت په وخت سره کنه پاغه باندې عمل هم کوي. نو تاسو دا د لاهور دی پرونی 14 ته چې ګوري دا غنی په دغه پروګرام عمل نه کیږي ځکه دا دغه د نام نه پیښې په پاکستان کې وخت په وخت مخته راځي.
د نېشنل اکشن پلان د پاکستان چې دا غې 2-3 اړخونه یو خو فوزی اړخو لکه زخه چې دا هغه د تراګرو دهشتګردو په کنټرول کې تللی ده یو خو داغي ازادي هغې باندې خپل د ریاست چې دی حکم او رښت چې سوی هغه راوستلو، بل دا و چې زموږ وطن کې تراګیري او دهشتګردۍ په سب بنیاد ده اصل کې دې نه مخکې یو بل کار کېږي. هغې ته موږ وایو چې دا انتها پسندي ده، اکسټریمزم دی چې معاشرې کې کله اکسټریمزم دی نو هغې نه به خامخا تراګر او دهشتګرد طرف ته چې کوم قوتونه کار کوي نو هغه به هغه ځای نه خلک چې دی ځان سره برتی کوي. نو دویم مرحله دا چې موږ په ټول ملک کې د قانون حکمرانۍ لپاره به موږ یو بیانیه جوړو، یو داسې بیانیه چې هغه به په امن، رواداری، دوستی، برابری، د ګاونډیانو سره ښه تعلقات، زموږ په کتابونو کې کوم هغه مواد چې کوم ماشومانو په سر کې چې دا هغه خبرې راستې چې کوم هغې نه رواداری په ځای اگر یا پسند جوړول شي، هغه سنه استل میڈیا کی هغه خبرې راوستل، ریاستی میڈیا کی کم از کم چې کم دا خبرې کوي چې هغه جنگ بازی نه سیوا کوي، هغه انتها پسندی نه سکتی، هغه ډېر مشکل کار هم وو خو هغه کې پرمختګ چې دی بالکل نه دی شوی. نیمچا نیمچا ورته نیت کوي بیا تی پشاشي او دونه پیسې هم نه لګوي.
د لاهور ښار د پرونی ځانمرګي برید په تناظر کې مو د پېښور پوهنتون د سیمه ییز مطالعاتو څانګې له مشر ډاکټر سرفراز خان سره د مشال رادیو مرکه ولیده.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
په کابل کې بیا د دوشنبه ورځې له ځانمرګي برید وروسته افغان حکومت ویلي چې ډېر ژر به څلور کلنه امنیتي طرحه چمتو کی. د ولسمشرای ماڼۍ ډاډ ښیي چې د دې طرحې له عمل کېدو سره به د کابل او ولایتونو امنیتي وضعیت ښه شي. په همدې حال کې ملګرو ملتونو او ناټو په کابل کې پرونی برید په سختو ټکو غندلی او دغه یې یو جنگي جنایت بدل دی. د کابل په پرونی ځانمرګي برید کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسان وژل شول او د پاسه څلوېښت نور ژوبل شول. رضوان مراد معلومات راکوي.
د ولسمشرۍ ماڼۍ د کابل او ولایتونو لپاره ډېر ژر د څلور کلنې امنیتي طرحې د بشپړېدو خبره کوي. د جمهوری ریاست مرستیال ویان نجیب آزاد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د حکومت مشرتابه له خلکو غواړي چې د دې طرحې تر چمتو کېدو له زغم کار واخلي او له دولت سره همکاري وکړي.
یک حالت بد آمده، ما باید همگی حوصله داشته باشیم.
دیوی یو بد وضعیت ده، مونږ باید حوصله وکړو، له یو بل سره ودرېږو او لاسونه یو کړو. مونږ خپل ولس ته ډاډ ورکو چې په نږدې راتلونکي کې به د لوی بدلون شاهدان اوسو. د نجیب آزاد په وینا ولسمشر او امنیتي ارګانونه دا مهال پر څلور کلنه امنیتي طرحه غور فکر کوي. جمهوری ریاست په کابل کې له پرونی حمله وروسته وایي ډېر ژر به د افغانستان په مختلفو برخو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. بلور ته ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، ناټو تړون او د امریکا متحده ایالاتو د کابل پرونی ځان وژونکي برید په سختو ټکو غندلی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو د دفتر مسؤلې پرنیل کاردل دا برید بزدلانه او له انسانیت لرې عمل او د ملکي کسانو وژنه یو جنګي جرم بللی دی. په کابل کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یونما د افغان دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ کړی دی چې په سمدستي ډول دی پر ملکیانو له حملو لاس واخلي. په افغانستان کې د ناټو تړون قاطع ماموریت بیا پرونی حمله یو جنایت بللی او یو ځل بیا یې د یو باثباته او مسؤونه افغانستان د جوړېدو لپاره له افغان دولت او ولس سره د خپلو همکاریو پر دوام ټینګار کړی دی. طالبانو ادعا کړې ده چې د کابل په پرونی حمله کې د افغانستان د استخباراتو کارکوونکي په نخښه کړي، خو نړیوال سازمانونه بیا وایي چې د ماشومانو په ګډون د دې برید اکثره قربانیان ملکي وګړي دي. د ملګرو ملتونو د راپورونو له مخې د روان 2010 کال د جنوري له لومړۍ نیټې د جون میاشتې تر وروستۍ ورځ پورې په افغانستان کې 1602 ملکي وګړي د جګړو او اکثرو هغو بریدونو په نتیجه کې وژل شوي چې د افغان دولت وسلوال مخالفانې کوي.
رضوان مرادو، په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن پرون د پاکستان پر اولپنډای ښار کې د هغه هیواد د پوځ له مشر جنرال قمر باجوه سره لیدلی او د سیمې له امنیت سره پر تړلو موضوعاتو یې خبرې ورسره کړې دي. له اسلام آباد رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه په افغانستان کې د امریکې او د نړیوال ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن سره په ملاقات کې افغانستان او امریکا کې د ځینو عناصرو لخوا په پاکستان د تورونو په لګولو د اندېښنې څرګندونه کړې ده. د ګل پوره سپینډې په جنرال هډ کوارټر کې د پاکستان پوځ مشر او په افغانستان کې د امریکې او د نړیوال ځواکونو کمانډان په ملاقات کې افغانستان په شمول د سیمې امنیت او د پولو په انتظام هم خبرې کړې دي. د پوځ عامو اړیکو د څانګې ISPR په وینا د پوځ مشر د ملاقات په خوایلی دي چې داسې قسمه تورونه د پاکستان د ترهګرۍ پر ضد روان کوششونه په خطر کې اچولی شي. د پاکستان پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه دا هم ویلي دا اتفاق نشي کېدی چې تورونه په داسې وخت لګول کیږي چې امریکا کې د پاکستان په اړه د پالیسۍ جاج اخیستی کیږي. پوځ مشر دا هم ویلي چې د اشتعال باوجود پاکستان په مثبت انداز کې د ترهګرۍ پر ضد خپل کوششونه جاري ساتلي دي. دواړو جنرالانو په سیمه کې امن او ثبات لپاره خپلې هلې ځلې او هڅې په جاري ساتلو هم اتفاق کړی دی. افغانستان کې د امریکای او د نړیوال ځواکونو کمانډان جنرال جان نیکلسن د پاکستان پوځ مسلکی مهارت او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د اولس څخه ستاینه کړې ده. په دغه ملاقات کې په پاکستان کې د امریکای سفیر ډیوډ هیل هم موجود و. وخت په وخت د پاکستان پوځ مشر په افغانستان کې د امریکای او د نړیوال ځواکونو مشر د پنډې په جنرال هډکوارټر کې ملاقاتونه کوي.
د مشال ریډیو
د نهې د ورځې
19 پروګرامونه
تاندې هله
په لسنی مو بجو
پام کوا
په پاو کم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیم بجا
د کرخې په غاړه
په اتمنټه د پاسه دو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیم بجو
سروه
په سلور نیم بجو
د پیښور په عبدرکی د غیر راجستر افغان کډوالو د راجستریشن چارې د رواني جولای میاشتې له 6 نیټې څخه روانې دي. په پردغه مرکز د افغان کډوالو ګڼه ګوڼه لیدل کیږي. چارواکي وایي راتلونکي اگست میاشتې له 28 بعد هیواد په یو شمېر لویو ښارونو کې د افغان کډوالو د راجستریشن کارونه پیل شي. د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې دا مهال د غیر راجستر افغان کډوالو شمېر شاوخوا 1 میلیون ته رسیږي. غلام غوث رپورټ راکوي.
د پیښور په ابدره کې د غیر راجسترډ افغان کډوالو د ثبت کولو عمل دوام لري. د جولای د 6 نیټې راهسي په دغه یوازنی مرکز باندې د افغان مهاجرینو ډیره زیاته ګڼه ګوڼه په نظر راځي. په یاد مرکز کې د افغان مهاجرینو د ریاست مشر حاجی محمد قنداری وایي دا نوې پروسه ډیره مهمه ده.
مهم خو د دې لپاره دی چې د ټول افغانانو لپاره چې د دې رجستریشن وشي. دا پروجیکټ د او اتو میاش د پاره دی. مهرباني دې دا وکي خپل بچی دې په ګرمۍ باندې اوا ګرمه ده په ګرمۍ باندې نه دغه کوي او دې ډېر هجوم څخه کار نه اخلي چې په یو سنټر باندې دې ټول رامندوي چې ال خلاصو دا د خلاصي کې نه تر څو پرې چې دلته یو افغان پاتې هغه رجستریشن به مونږ کوو. دا کار چې دې ته ملاو سي د دې کارت هغه ټول اهمیت د دې چې دی پاکستان د حکومت د خواڅخه به ان ریکارډ نن به هغه د ان ریکارډ نوم د دنن اخو ته سي رجستریشن ماجر سو دیم رجستر ماجر.
افغان مهاجرین وایي د هغوی لپاره د ثبت کولو د عمل ډیر ارزښت لري. خو پکار ده د لپاره په پیښور کې سم انتظامات وکړي شي.
سار وخت راغلی ما او تذکری غونډې کړي تذکری بیرته ورکړي. لا اوسه پور لمبر راغلی نه دی او ته راشو به لمبر نه راځي راشو لمبر نه راځي بیر جز دې لپاره زینه زیات کی یا زینه ورته نور ورته څه کی راش پکې ډیر زیات دی سہولتونه پکې ځات خاص نشته.
دفتری زیات شي مونږ غرق شو تباشو پروسه روانه ستر کسان ډیر دي کنه ډیر پازه به دلی پولیس پازه به ول کوي کاټ نشته ولې ډیر شتر بغیر ګرځي کنه
خو حاجی محمد قنداری وایي د 14 اگست نه به دا عمل د ټول پاکستان په کچه پیل شي او د ګڼې ګوڼې د ستونزه به هم هوار شي. د غیر رجسترډ افغان کډوالو د رجسټریشن دا نوی ګام د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې یو این ایچ سی آر لخوا نه بلکې د افغانستان د مهاجرینو د ریاست او د پاکستان د سپران د وزارت لخوا ترسره کیږي. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 520 شارټ ویوز 2113 15315 او 15155.
د خیبر جنسي اوسیدونکو وایي د پشکال په موسم کې هلته وبایي ناروغۍ زیاتې شوې دي. دوی په خبره د خیبر صحت محکمې په کلو کې د ماشو ختمولو لپاره سپری نه دی کړی او نه یې هم خلکو ته مچردانۍ ورکړي دي. دوی زیاتوي د جنسي په ځینو سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات دې لامل شوي چې خلک د صحت بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ونه لري. د یادې سیمې د صحت محکمې چارواکي بیا وایي په کلو کې د ماشو ضد سپری کولو خبرې په پام کې نیولې او دا چې ژر به یې عملي کړي. فرهاد شینواره معلومات راکوي.
د خیبر جنسی وګړي وایي چې ګرمۍ او بارانونو په دې موسم کې په کلیو کې ماشې زیات شوي دي چې ورسره وبایي ناروغۍ هم مخ په خورېدو دي. دوی وایي د ماشو ختمولو لپاره دې مشردانۍ ورکړل شي او هلته دې په کلیو کې د ماشو ختمولو سپرې هم وکړی شي. د خیبر جنسی د یوې فلاحي ادارې مشر منظور قادر پردی مشال ریډیو ته وایي چې په باړاو دې سره سیمو کې د عملیاتو له وجې وی اوږدې مودې پورې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره څه هڅې نه دي شوي.
د اپریشن نه بعد واپسي چې وشوله نو هلته هم ډېر زیات د ملیریا او د ټایفایډ مریضان پراته دي. سیستم نه ولې او د اوبو سیستم په ځای باندې ولاړې ډنډونه جوړ دي او واښه غټ شوي دي. د ماشو زیاتوالي د وجې خلک د ملیریا ښکار شوي دي. په کار خدا چې هلته محکمه صحت فوکس پرې وکړي او اسره وسره په خلکو باندې مچردانی تقسیم کړي چې خلک محفوظ شي او دغه بیماری نه په امن کې شي. خو بد قسمتې نه د حکومت توجه هم نشته دی. بجلی نشتوالی هم دی نو حکومت له پکار دی میډیکل کیمپونه ولګوي.
د لوړګي یو تن رفیق خان وای
حکومت له پکار دی چې موږ له مچردانۍ را کا سپرې را ته وکا او دا انتظام هم را ته سیټ کا. یو خو لیشمینیا زیاته شوې ملیریا زیاته شوې ده او پکار دی چې په دې باندې حکومت غور وکا.
د خیبر جنسی د صحت محکمې د وبایي ناروغیو کنټرول پروګرام یا چارواکی اسرار الله وای په اوړي کې یو خو ګرمي زیاته ده او بله بجلی نشته او موږ په دې لړ کې ډایرکټر هیلت سروسز فاټا ته درخواست ورکړی ډېر زر به مشردانۍ هم راشي او په کلیو کې به فوکس پرې یا د ماشو ضد لوګی هم وکړی شي. د خیبر جنسی خلک وایي چې د وبایي ناروغیو د مخنیوي لپاره دې مستقل بندوبست وکړی شي او په کلیو کې دې میډیکل کیمپونه ولګول شي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن.
د بلوچستان کروندګر وایي د برېښنا نشتوالي له امله دوی کروندې نشي کولی او زخت زیات زیانمن شوي دي. دوی له حکومت غواړي چې له خپلې ژمنې سره سم دوی ته د بجلی مقرر کړې کوټه ورکړي. د پاکستان مرکزي او همداراز د بلوچستان صوبایي حکومت بیا دغه صوبې زمیندارو ته ځینې اسانتیاوې هم ورکړې دي. ایوب ترین حال راکړي.
د بلوچستان د کروندګرو د اتحادیې مشرانو تېره ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس د وینا کولو پر وخت ویلي دي چې یو اړخ ته د اوږدې وچکالۍ له امله د مځکې لاندې اوبه مخ پر کښته کېدو روانې دي. نو بل پلو ته د حکومت له لورې یوازې ودوی ته 5 ساعته بجلی ورکول کېږي. په دې اړه د زمیندار اکشن کمیټې د مالیاتو سکتر اجی شیر علي خان مشوانی و مشالیډو ته وویل چې د صوبې زیاتره کروندګر دا وخت د یو لوی مالی زیان سره مخامخ دي.
تقریبا 900 میگاواټ بجلی کوټه اور مشتدا ٹائم ملاوی جی 500 بجلی ملاوی جی اگر دا پورا بلوچستان لپار ڈیر کم ادا دات گھنٹے بجلی کولے کڑو 15 گھنٹے بجلی ورکی پدے باندھ بجلی ذمہ داران ڈیر مطلب کریسس کی دی فصلوں نے تباسل کم وولٹیج تر موٹران اس فضل سو.
د دې کروندګرو په وینا چې د لولای کوټ او خوزدار کوټ ترمنځ برېښنا لیک یا لاین باندې کار د 300 کلو راهیسې روان دی خو د حکومت د سستۍ له امله هغه کار تر اوسه وسرته نه دی رسېدلی. په دې ترڅ کې یو بل زمیندار اجی عبدالجبار کاکړ راته زیاته کړه.
یو خو د مړ سر چې دا یو نیم کال یا سوا کال مخکې کم وعده سوې وه چې تمام زری ټوبیلز به پر سولر انرژي باندې ڈائیورٹ کیجیے. پدی کے مر حکومت بیا اس پہ اشرف نہ دکڑی اور دو موجودہ چکم بجلی مشتر رسی جی پدی کے ڈیر سخت بے انصافی دا یو خود مر دا بلوچستان کوٹا چدا دا مشتدی پرانا رکھی چھ 950 میگاواٹ زمر د بلوچستان حصہ جوڑی جی اور دو مشت 550 میگاواٹ رکھی. دا بجلی سپلائی دا کیسکو والا چس با اثر خلق دے اگو تس ڈیر اور کی او کس غریبان خلق دے اگر کم اور کی دا دا پارا مجھ پر زور مطالبہ کو دا حکومت سے چٹول تی دیو رقم ور کی او دا وی آئی پی کلچر او دا شاندی ختم
دی. غشتنه وکړه چې حکومت او د زمیدار اکشن کمیټی تر منځ په صوبه کې د اتلو زرو کویانو یا ټیوبیلانو په شمسی د چلول چکم تړون سوی وو پراغه دې سم د لاسه عمل اوسی. پر دې مهال کروندګرو او حکومت خبرداري ورکړي که د دوی غشتنه ونه منل شوی نو دوی به په ټوله صوبه کې په احتجاجي مظاهرو لاس پوری کړي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د پاکستان مرکزي او د بلوچستان ایالتي حکومت لاله مخه د بلوچستان و کروندګرو ته هر کال 44 ارب روپۍ د بجلی په څنګ کې سبسډي یا مرسته ورکوي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان.
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې کېدونکې دی. د نجیب عامر نه د خبرونو لنډي سورو.
پاکستانی چارواکی وای په لاهور ښار کې د ترسره شوې پرونی ځانمرګي حملې نه پس نن په یاد ښار کې امنیتي تدابیر سخت کړل شوی دي. د لاهور په پرونی ځانمرګي حمله کې شپږ ویشت کسان وژل شوي او له 500 په شاوخوا کې نور ژوبل شوي. تحریکي طالبان پاکستان د پرونی ځانمرګي حملې مسؤلیت قبول کړی. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او په افغانستان کې د امریکایي او نړیوالو ځواکونو قومندان جنرال جان نیکلسن پرون په راولپنډۍ کې د ملاقات پر مهال د افغانستان او پاکستان په امنیتي صورتحال خبرې وکړې. لنن نه جنوبي وزیرستان ته د کډوالو د ستنېدو وروستی بهیر پیل شو. د اګست تر 15 به دا لړۍ روانه وي او په ترڅ کې به نږدې 3,500 کورنۍ جنوبي وزیرستان ته ولېږدول شي. د پکتیا ولایت په جانخیل ولسوالۍ کې د تېرې شپې راهیسې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي په تیره یونۍ کې 2,122 بې اسناد افغان کډوال له پاکستان نه افغانستان ته تللي دي. دا بې اسناد کډوال له تورخم او سپین بولدک له لارې افغانستان ته ستانه شوي دي. د قندهار د امنیت قومندانۍ وایي په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د دولت د وسلوالو لخوا د یرغمل شوو ملکي وګړو د ژغورلو هڅې دوام لري. وسلوالو تیره اونۍ د قندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یو بیس د برید پر مهال شاوخوا اویا ملکیان یرغمل کړي وو. اسرائیل وای دوی په بیت المقدس کې حرم شریف ته د ننوتلو په لاره کې ځای پر ځای شوي امنیتي آلې لرې کړې چې د مسلمانانو غوسه یې راپارولې او د خونړۍ تاوتریخوالي له کبله پکې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي دي. او د قرغزستان ولسمشر وایي د ځینو هیوادونو لخوا دوی ته له دې کبله دړکې کېدې چې ولې دوی په خپله خاوره کې تر 15 کلونو پورې امریکې ته د هوایي بیس ته چلولو اجازه ورکړې وه.
اوس د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی له رفت انجمه اورو.
جنگ ورسپانو په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا مانسهره ضلع کې نرمیا تیرې دو پس د ویان ورکولو د یو تندرې بچي وژلي کوم چې د افسوس وړ پیښه ده. د ایتوار پر ورځ اورنګزیب نومي تنځای میډیکل سټور نه د ویانې واخیست تر خپل ماشومانو ته ورکړي. دغه د ویانې ورکولو پس د ماشومانو حالت خراب شو خو اسپتال ته تر رسیدو سره دغه ماشومان مړه شو. اداري وایي چې د ماشومانو پلار پولیس ته په یو بیان کې ویلي دي چې میډیکل سټور نه اخیستل شوي د ویانو پس ماشومان بې هوش شو. د ډاکټرانو په وینا د ماشومانو پوسټ مارټم کولو پس دا خبره رامخته شوي چې ماشومانو ته ورکړل شوي په دویانو میاد تیر شوی وو. اداري زیاتوي چې دا پیښه یقینا د دویانو اخیستلو او خرڅولو لپاره ضروري قوانینو د نشتوالي له وجې شوه. اداري خبرې کوي چې ضروري ده چې داسې پیښو مخنیوي لپاره په موجوده قوانینو سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي او بل دا چې وروسته دې په دې اړه پوهه هم ورکړی شي. ایکسپرس ورځپاڼه په خپل ادارې کې لري چې ماهرینو خبرداری ورکړی چې پاکستان تر راتلونکو دېرش کالو کې د خوراک کمښت راپېښې دی شي او 2050 پورې نړۍ کې غذایي بحران راتلی شي. اداري وایي چې ساینسدانان او ماهرین د یو مدیر راهسې د موسمي بدلون سره د اوبو او د خوراک د کمو خبرې کوي خو په پاکستان کې د نور سیاست روایت دومره زیات شوی چې اصل مسلو ته پام نه کیږي. خو ساینسدانان وایي چې موسم به ډېر تیزی سره بدلیږي او د نړۍ په شان پاکستان ته به هم خپل زرعي شعبې ته په هنګامي بنیادونو ترجیح ورکول وي. اداري زیاتوي چې پاکستان کې د زراعت یا کرکلي طریقه اوس هم هغه پخوانی ده. دا به بدلول وي. د ماهرینو تر مخه ماحولیاتي بدلون سره د ځمکې زرخیزه کې هم کمی راغلی او ډېرې د کرکلي ځمکې اوس د استعمال وړ نه دي. اداري وایي چې انساني آبادی ورځ تر ورځ زیاتیږي خو د ځمکې رقبه هم هغه عمره ده. نو دا شان د زراعت لپاره ځمکه په کمیدو ده. دومه وجه انسان د خپل لاس خپل زیان کوي لکه د ځنګلونو کټ کول، زیات آبادی او د زراعت ځمکه په مناسبه توګه نه استعمالول د خوراک د کمښت وجه دي. اداري لیکي چې دا وخت په هر نه کسانو کې یو کس د خوراک نه محروم دی. ماهرین وایي چې په ځمکه خوراکي توکي کم شوي نه دي بلکې اصل مسله د دوی د رسولو نظام ښه کول دي. اداري خبرې کوي چې راتلونکو دېرش کالو کې د خوراک په کمی قابو موندلو لپاره د اوس نه کوششونه کول پکار دي.
دسمه حالات
او د نړۍ مطبوعات.
فورن پالیسی مجلی په ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې پاکستان ته د امریکا د مالی مرستو د تړل کېدا او اسوسییټیډ پریس خبري جانس بیا د حملیا په غرونو کې د چین او هند ترمنځ د کړکیچ په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړې دي. مهمې برخې له مجید بابر اورو.
فورن پالیسی مجلې په خپل یو راپور کې د امریکا د وزارت دفاع لخوا پاکستان ته د کوالیشن سپورت فنډ په مت کې د زنډیدلو 300 میلیونو ډالرو مرستو نه ورکولو موضوع راخستې ده. ولیکي چې یو شمیر امریکایي دفاعي چارواکو او د کانګرس سلاکارانو تر میاشتو پورې په بیا بیا ویلي وو چې د دغه هیواد نوې تګلاره به مکمله په افغانستان مرکوز نه وي بلکې د ټولې سیمې احاطه به کوي او په دې کې پاکستان هم شامل دی چې په نوې تګلاره کې پرې فشار راوړل شوی چې په قبایلي سیمو کې میشته د هغو افغان طالبانو او حقانی شبکې وسلوالو پر ضد دې هم کاروایی وکړي چې ګاونډي هیواد افغانستان کې بریدونه کوي. د مجلې په خبره ځکه د دې نوې تګلارې له مخه پاکستان ته د مجوزه 300 میلیونو ډالرو ورکول یې منسوخ کړل او چارواکي وایي چې دا به په نورو مهمو منصوبو کارول کیږي. مجله د دفاع د وزارت د ویان ایډم سټمپ لخوا د خپور شوي بیان په حواله یادوي چې دا مالی مرستې موږ پاکستان ته ورکول ځکه وځنډول چونکې وزیر خارجه ریکس ټیلرسن د دې ضمانت نه دی ورکړی چې ګوندې پاکستان د حقانی شبکې پر ضد مناسبې کاروایانې کړي. خو په دغه بیان کې ایډم سټمپ زیاته کړې چې د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې د پاکستان ولس او پوست ډېرې قربانۍ ورکړي او ستاینه وکړه چې په افغانستان کې میشته نړیوالو ځواکونو ته د رصد لارې هم ورکړي. خو د تیر زیارت په ورځ د پاکستان د خارجه چارو د وزارت ویان نفیس ذکریا د امریکا لخوا دغه ټول تورونه رد کړل او زیاته یې کړه چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر د څه تفریق نه کاروایانې کوي. بلخوا اسوسییټیډ پریس خبري ایجنس لیکي چې چین هند ته خبرداري ورکړي چې د همالیا په غرییزه سیمه کې د چین د جغرافیایي پولو د حفاظت په لړ کې دی خپل قسمت سره لوبې نه کوي او چین دې کمزورې نه ګڼي. د چین د دفاع د وزارت ویان کرنل وو قیان د چین هغه غوښتنه تکرار کړه چې د همالیا د دوکلام سیمې نه دی خپل پوځونه واپس کړي. په دغه سیمه باندې د هند ګاونډي هیواد بوټان هم دعوه کوي. خو یادو سیمو کې چینایي انجینران دا مهال د هغه سړک په جوړولو بوخ دي چې د هند پولې پورې به یې جوړوي. خو هند ویلي دي چې یادو سیمونه باید د هند سره سره د چین پوځي دستې هم ستنې شي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د امن او سوکالۍ لپاره د نوې ستراتیژۍ یو طرحه وړاندې کړې ده. اتحادیې ویلي د نوې ستراتیژۍ جوړولو هدف یې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ او حقوقو په ګډون په مختلفو برخو کې د کلونو کلونو پرمختګونو ساتنه ده. نوریاس نوري تفصیل راکوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د نوې ستراتیژۍ طرحه چې په دې هیواد کې د سولې او سوکالۍ ملاتړ کوي د دې اتحادیې په ویبپاڼه کې ښودل شوې ده. اروپایي اتحادیې ویلي چې افغانستان له کلونو کلونو له یو لړ هغو ستونزو سره مخامخ دی چې په دې هیواد کې ټول هغه پرمختګونه چې د اقتصادي او ټولنیزې ودې او د ډیموکراتیکو ادارو د پراختیا په برخو کې شوي له ګواښ سره مخامخ کړي دي. اروپایي اتحادیې وایي دا مني چې په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت نازک دی، خو له دې سره سره دا واضح ده چې افغان چارواکو هوډ کړی چې لازم اصلاحات به پلي کوي چې دې مسلې ته بیا د نړیوالې ټولنې پام اړول شوی دی. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو او امنیتي چارو مشر او د اروپایي کمیسیون په دې اړه چې اروپایي اتحادیې له افغانستان سره د ستونزو په هواري او هم د افغانانو په ژوند کې د مثبتو بدلونونو د راوستو په برخو کې څه کولی شي خپله طرحه وړاندې کړه. په افغانستان کې په نورو برخو کې د ملاتړ تر څنګ د سولې د روانو هڅو په اړه اروپایي اتحادیې ویلي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د بهیر ملاتړ کوي، خو په دې برخه کې د سیمې او نړیوالې ټولنې کلک ملاتړ حیاتي دی او افغانان هم په دې برخه کې د اروپایي اتحادیې پر ملګرتیا حساب کولی شي. د نړیوالو همکاریو او د پراختیا د چارو کمیشنر نیونن میمیتا وویل افغانستان یوازې نه دی او دوی به له افغانستان سره خپلو مرستو ته بیا هم دوام ورکړي تر څو دا یقیني شي چې د کلونو لاسته راوړنې له لاسه ونه وځي. د اروپایي اتحادیې لخوا په ګډه اعلامیه کې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د ټینګېدو د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په مساویانه توګه د پراختیایي کارونو د ترسره کولو او د ټولنیز عدالت لپاره له مدني ټولنې له افغان چارواکو او د دې هیواد په چارو کې له نورو داخلو لورو سره په څه ډول نږدې همکاري او کار مخته وړل کېدی شي لارې چارې په ډاګه شوې دي. د دغې نوې ستراتژۍ د طرحې څو مهم ټکي دا دي: په افغانستان کې د امن او سولې او هم د سیمه ییز امنیت د هڅو ملاتړ، په افغانستان کې د ډیموکراسۍ د پراختیا، د قانون د واکمنۍ او د بشري حقونو د پراختیا ملاتړ، د اقتصادي او بشري چارو پراختیا، مهاجرت، په دې برخه کې د افغانستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د شوې موافقې په بشپړه توګه عملي کول او د ښځو د ظرفیتونو لوړول. د دغې طرحه شوې ستراتژۍ پر موادو به د اروپایي اتحادیې ټول غړي او د اروپا پارلمان په راتلونکو اونیو کې بحث کوي او له هغې وروسته به مواد د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په نوې ستراتژۍ کې چې ډېر ژر به نهایي شي راغونډېږي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د هغه هیواد لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د روستیو سرګردنور په خبرګون کې ویلي د سیمې هیوادونه باید د افغانستان په څیر د ترهګرۍ پر وړاندې مسؤلانه عمل وکړي. د جمهوري ریاست د بیان د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ په کابل کې خبري غونډه ته وویل هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي د سیمې امنیتي وضعیت یې ناسم تعبیر کړی دی. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي که افغان او په افغانستان کې میشت بهرني ځواکونه د داعش پر وړاندې بې توپیره پاتې شي، روسیه به د دغې ډلې پر وړاندې نظامی اقدامات وکړي. یوسف خان زدران رپورټ راکوي.
له هغې وروسته چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي د داعش ډلې پر وړاندې د احتمالي اقداماتو ګواښ وکړ، د افغانستان ولسمشر ماڼۍ وایي هغه هیوادونه چې فکر کوي طالبان د داعش مخالف دي تېروتنه کوي. د جمهور رئیس د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي د دوشنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته وویل د تروریستي ډلو سره هر ډول اړیکې که د هر هیواد لخواوي په سیمه کې وضعیت خرابوي. دی وایي موږ انتظار لرو چې د سیمې هیوادونه د افغان حکومت مسؤلیتونه خپله بېلګه وګرځوي او خپله هم د افغانستان په څیر د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي او مسؤلیت منونکي ووسی. موږ داعش ته تر ټولو ډیره ضربه ورکړې ده. مرتضی وایي چې افغانستان لا هم د تروریزم پر وړاندې د جګړې په لومړۍ کرښه کې دی او تر ټولو ډیره قرباني ورکوي. دا څرګندونې له هغې وروسته کېږي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې په افغانستان کې د دې لپاره د داعش ډلې پیاوړې کېدل تر څو هلته اډې ولري او منځنۍ آسیا ته لار پیدا کړي د روسیې لپاره د اندېښنې وړ دي. هغه ویلي چې که افغان او په افغانستان کې میش بارني ځواکونه د داعش پر وړاندې بې توپیره وي، روسیا به د دغې ډلې پر وړاندې په نظامي عملیاتو لاس پورې کړي. داعش شاوخوا دوه کاله وړاندې د افغانستان له ختیځو ولایتونو څخه فعالیت پیل کړ چې د افغان حکومت د معلوماتو له مخې دا وخت شمیر له 4000 څخه 0 کسانو ته راټیټ شوی او ځپل شوی دي. خو هغه څه چې روسیا یې اندېښمنه کړې په شمال کې د دغې ډلې حضور دی. د نظامي چارو کارپوه جاوید کوهستاني وایي روسیا اندېښنه لري چې داعش جنګیالي له دغې ځایه منځنۍ آسیا ته لاړ نشي. دی وایي روسانو تل له دې امله اندېښنه لرله. د داعش تر واک لاندې سیمو کې د الوتکو د کېناستلو په اړه تل شکایتونه شوي چې سیمه ییزو چارواکو هم تایید کړي. دا هغه اندېښنې دي چې په زیاتېدو دي او روسانو په دې اړه خپلې اندېښنې بیا بیا افغان حکومت او ناټو ته ویلي دي. خو له دې ټولو سره د افغانستان د دفاع وزارت د سیمې هیوادونو ته ډاډ ورکوي چې افغان ځواکونه به هېڅ کومې ډلې ته اجازه ورنه کړي چې د سیمې د هیوادونو امنیت له خطر سره مخ کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برتانیا د حکومت وزیر وایي د افغان ځواکونو د روزنې لپاره به لسګونه برتانیان افغانستان ته ولیږي. مارک لانکاستر کابل ته د سفر په ترڅ کې د مشال رادیو له افغان څنګه سره په ځانګړي مرکه کې ټینګار وکړ چې هیواد یې د زیاتوالي اعلان کړی چې ورسره په افغانستان کې د برتانوي عسکرو شمیر 1550 ته لوړ شي. د پوځي چارو پوهان قسم د افغان ځواکونو روزنه او مشورې د وخت اړتیا بولي، خو ټینګار کوي چې باید د دې کار ترڅنګ د افغان ځواکونو تجهیز ته هم پاملرنه وشي. بیا هم د یوسف خان زدران رپورټ اورو.
د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برتانیا وزیر وایي چې د افغان ځواکونو په وړتیا او شمیر کې د پام وړ مثبت تغییر راغلی، خو دا ځواکونه لا هم مرستو ته اړتیا لري. مارک لانګستر چې په افغانستان کې له پخواني ماموریت 10 کاله وروسته کابل ته راغلی وایي هیواد باید د راتلونکو 2 کلونو لپاره له افغان امنیتي ځواکونو سره مرستو ته دوام ورکړي. هغه له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو د روزنې او مشورو لپاره برتانیا پریکړه کړې چې شاوخوا 50 پوځي مشاورین افغانستان ته راولیږي.
recently announced a modest uplift.
دای وای مونږ په دې ورستیو کې تازه د ځواکونو ډیرول اعلان کړی تر څو له 1500 څخه 1550 ته الوړ شي. دا د وړتیاو د لوړول لپاره کافي شمیر ده. افغان ځواکونو زمونږ ملاتړ تر راتلونکو کلونو هم دوام کوي. زمونږ ځواکونه به تر ډیره په دې برخه کې کار وکړي چې افغانان څنګه د حواله لارې د تروریزم پر وړاندې مبارزه وکړي. لانګستر وایي برتانیا هڅه کوي چې د پوخا په څیر عسکر د جګړې په لیکو کې ښکیل نشي. دا وخت د غوڅ ملاتړ په چوکاټ کې د برتانیا 1500 عسکر په افغانستان کې په دندو بوخت دي چې تر ډیره د نظامي مشاورینو، روزونکو او ملاتړ رول لوبوي. دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د ناټو غړو هیوادونو د بروکسل په کانفرانس کې افغانستان ته د تازه روزونکو عسکرو لیږد تایید کړ. د ناټو سرمنشي ویلي چې د ناټو 15 غړو هیوادونو په دې برخه کې د مرستې ټټر ډبولی دی. له دې سره د نظامي چارو څېړونکی هایګل سلمان خیل وایي که د افغانستان ملاتړي هیوادونه رښتیا هم د ثبات لپاره کار کول غواړي، د دغو مرستو تر څنګ باید د افغان ځواکونو تجهیز ته هم کار وکړي.
خارجي قوتو ته بخصوص هوایي ځواک ته او زرهدار قوتو ته د امریکا او د ناتو او د انګلستان په شان ضرورت لرو چې د افغانستان قوتو سره کومک وکړي. ولې پر زمن د دې کې چې دوی عسکر رالیږي، بهتره به دا وي چې د عسکرو په ځای د افغانستان امنیتي او دفاعي سکتور هوایي قوه، زرهدار قوتونه، رادار او دفاع هوا دا هم تکمیل کی.
لدې ټولو سره د وسلوالو ځواکونو په برخه کې د برتانیا وزیر کڅوم د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه ټینګار کوي، خو چې د افغانستان غونډې په جنگ ځپلو هیوادونو کې سیاسي حل ته هم باید کار وشي.
دا مشال ریډیو دا
په بلوچستان کې د صحت محکمې چارواکي وایي له پرون څخه د صوبې په څلورو ضلعو کې ماشومانو ته له پولیو یا ګوزن څخه د حفاظت څاڅکو ورکولو ورځنی کمپاین پیل کړی. د پاکستان وزیر اعظم د پولیو مخنیوي پروګرام چارواکي وایي راتلونکي سپتمبر میاشت په ټول هیواد کې د یادې ناروغۍ ضد یو پراخ کمپاین پیل کړي. رابعه اکرم خان تفصیل راکوي.
د بلوچستان په څلورو ضلعو کې د پولیو د مخنیوي اوه ورځنی کمپاین شروع شوی دی. د کمپاین کې به د کوټه، پشین، کلا عبدالله او د مسلوم زیرلې د اوه لکو نه زیاتو ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی کیږي. د لړکې د بلوچستان د پولیو د مخنیوي د څانګې کوارډینیټر سید فیصل احمد اوویل هیله مند دی چې د تیر کال په شان سخت کال به هم د میندو پلارانو مرستې سره بلوچستان کې د پولیو په کیسونو کې کموالی راشي. د ده په وینا چې د انکاري کیسونو لپاره د بلوچستان حکومت د دولس عالمانو مرسته هم ترلاسه کړې ده، کم چې میندې او پلاران د پولیو څاڅکو په ورکولو هڅوي.
دا درې کوټه په شین کلا عبدالله دا د ټولو نه حساسې ضلع دي. ټوټل موبایل ټیم چې دي دا د شپږ زره نه بره ټیمان دي. دا تیر کال چې کوټه او چمن دواړو کې کیسز، نو امید دا لرو که دا خلک مطلب ماشومان پټ نه کړي او ماشومانو ته مونږ سکسسفلی ورورسیږو نو دا شی به بیا ټیک وشي بالکل.
د نوموړي په وینا چې د پولیو د مخنیوي ډلو حفاظت لپاره امنیتي ګامونه هم اخیستل شوي دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د پاکستان د وزیر اعظم د پولیو د مخنیوي پروګرام کوارډینیټر ډاکټر رانا صفدر اوویل روانه میاشت کې حساس ضلعو کې د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکول شروع کړي دي چې یوه لړۍ په بلوچستان کې هم روانه ده. د ده په وینا چې د تېرو کلونو په نسبت روان کال د پولیو مخنیوي په کیسونو کې په واضح توګه کموالی ریکارډ شوی دی.
کوټه بلاک نه علاوه کراچی، پینډی، اسلام آباد، پیښور او خیبر جنسی کې بر روانه میاشت کې مونږ واړه هدفي کمپاین چلوو چې د پولیو د وایرس خطر کم کړی شي. د دې نه علاوه به په کامی کچ د پولیو د مخنیوي کمپاین د ستمبر د میاشتې نه شروع کیږي او په دې کې به مونږ په ټول ملک کې شاوخوا 3.3 کروڑ د 50 کالو عمر پورې ماشومانو ته د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکوو.
ډاکټر رانا صفدر په وینا چې روانه میاشت هم د پاکستان او افغانستان سنتر منځ لري پروتو سمو کې په یو ځای د پولیو د مخنیوي کمپاین پیل کړی شوی دی. د په وینا چې راتلونکي کې به هم دواړه ملکونه په یو ځای کمپاینونه شروع کوي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
اردوونکو ژوب د بلوچستان دویم لوی ښار دی چې د شیرانی کلاسف الله او د افغانستان له پکتیا ولایت هم ناروغان ورته ورځي. خو د دې ښار په حکومتي روغتون کې د ښځینه ناروغیو یوه ډاکټر هم نشته چې له وجې خلک له ستونزو سره مخامخ دي. ځایي خلک وایي د ښځینه ډاکټرې د نشتوالي له امله کله په اولاد ناروغه مېرمنې کوټې ته پر لاره سا ورکي. پر دې موضوع د بارکوال میاخیل رپورټ اورو.
د شیرانی کلاسف الله د ژوب د شاوخوا کلیو او د افغانستان د پکتیکا ولایت اکثر ناروغان ژوب ښار ته راځي. خو د دې ښار په ښځینه روغتون کې له اوږدې مودې راهیسې د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټره نسته چې خلک یې له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ژوب یو اوسېدونکی جار صافی
په هسپتال کې کوم ډاکټر دی د ژوب هغه تنخواه اخلي او هلته کوټه چیرې چیرې هلته پرایویټ هسپتالونه وي په هغو کې دوی کار کوي. نو له دې کبله ځکه ښځې کمې دي خاص کار بیا دغه ژوب د غریب عوان بېخي له دومره مشکلاتو سره مخامخ دي. ما دلته په دې ژوب کې ډېر داسې خلک لیدلي دي چې هغوی موږ د هسپتال رسوله ښځه مړه سوله.
له شیرانی ضلع او د ژوب له شاوخوا کلیو چې خلک ژوب ښار ته ناروغان راوړي د سړکونو د خرابوالي له امله څو ساعته په ځنډ را رسېږي. د ژوب د ګوال اسماعیل زی کلي اوسېدونکی حاج بازګل وایي له کلي ښار ته درې ساعته فاصله ده خو چې ناروغ راوړي د ډاکټرې د نشتوالي له امله ناروغ کوټې ته یوسي.
ما اوس انځور به راوس سهار مو راوس بیا چې مازګر په هسپتال کې پرته وله زنانه هسپتال کې یو علاج هم نه وي. ماښام یې راته اوس دا علاج مو نشو کولی. ما اوس د ماښام
سره له دې چې پښتانه د خپل قبایلي دود له مخې نه غواړي چې د ښځینه ناروغانو درملنه دې نارینه ډاکټر وکړي. خو د ژوب په سرکاري روغتون کې د ښځینه ناروغیو د ډاکټر نشتوالی دوی هم اړ کړي چې په اولاد ناروغ مېرمنې نارینه ډاکټر ته ورولي. ډاکټر شیخ نصیب الله خان یوازینی ډاکټر دی چې وایي له ډیرو کلونو د ماشومانو د زیږیدو عملیات کوي.
د بدقسمتۍ ځخه له ډیره وخته دلې ګاینکالوجست نسته. ډیلیوري کیسونه دي عموما زه ډیل کوم. دغسې که نور د بچهدانۍ ایستلو کیسونه هغه هم زه ډیل کوم. په ژوب باندې بېخي ډېر لوړ دی. زموږ تر وس تېره شي یا مطلب دا دی داسې ټایم راشي چې هغه بجلی سیستم نه وي یا بل داسې مشکل پیش وي یا کیس دومره خراب وي چې موږ دا مشوره ورکوستې کوټې ته یوسه.
د ژوب ښار د سرکاري روغتون رئیس ډاکټر اختر وایي په ښځینه روغتون کې د ښځینه ډاکټرانو ټول نه پوسټونه دي خو په هغوی کې اووه تش دي. یوازې دوه ډاکټرې په دنده ګمارل شوي دي چې په هغوی کې هم یوه په کتنځ کې ناروغان ګوري هغه بله له اوږدې مودې روغتون ته نه ورځي. وایي د روغتیا وزارت ته شکایت کړی او هڅه کوي چې روغتون ته د ښځینه ناروغیو متخصصه ډاکټر راولي خو دا نسي ویلی چې کله به یې راولي.
زموږ په ژوب کې له بدبختۍ څخه زنانه ډاکټر نسته. الله دې ماته توفیق کراکی زبا انشاءالله په خپل ذاتی حیثیت په دې کې کامیاب سم. په نږدې وختو کې نږدې وختو له لس پنځلس شپو مراد نه دی میاستې په لګاږي خو زه به د ژوب هسپتال ته ګاینکالوجست ورسره انستیټست دا دواړه سره ضروري دي. یو له بله سره انشاءالله دا به کامیابه کاږم او دا به راوړم.
د بلوچستان اوسنی حکومت ادعا کوي چې تر تېرو حکومتونو یې د تعلیم او روغتیا په برخه کې زیات کار کړی دی. خو د ژوب او د ایالت د اکثرو پښتني سیمو خلک اوس هم خپل ناروغان د کوټې روغتونونو ته راوړي او په خپلو سیمو کې په سرکاري روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې نه لري.
د نیمې نړۍ غږ.
پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو. خبرونه چې احمد شاه اعظمی وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د ډونچار نومې یو آبشار لیدو ته چې د لړوالي او ښکلا صفتونه کیږي او د پام وړ شمېر سیلانیان ورځي. خو ځایي اوسېدونکي او سیلانیان وایي ډونچار آبشار ته تللې لارې کچاو خرابې دي او ځکه نو خلک هلته تک ته زړه نخه کوي. نیاز احمد خان له سیمې رپورټ راکوي.
د کالام مهوډن نه دو ساعته پیدل د غرونو په مینځ کې د لوړ غر نه غورځېدلې اوبه چې ډېر په زورور اواز سره پرېوځي، نو ځکه ورته په مقامي توګه چغو چړ هم وایي. د ډونچار چړ په لاره ښایسته د واورو ګلیشیر، مهوډن او بیا جیل سی پلدا سیل هم کیږي. دې تر څنګ په لاره کې یو بل ډن په نغال هم راځي چې خپل یو جدا ښایست لري. دونچار چړ ته رسیدلي سیلانیان وایي چې دغه چړ او چاپیریال د ښایستونو یو جدا نظاره وړاندې کوي.
یقینا ځکه وایم چې یاره ما څومره ابشار لیدلي دي کنه، نو دې په شان ابشار پکې نشته. یو خو که په د اوبو په زیاتوالي په حواله سره شي، یو د دې د سکون په حواله سره شي. دا ځای څومره پرسکونه دی، څومره صفا پروت دی او څومره زبردست دی.
د دې آواز، د دې خپلوالی، د دې مزه دلته کې چې څوک راځي نو دا نقش هغه په زړه باندې پاتې کیږي.
سیلانیان او مقامی اوسیدونکي وایي چې ډونچار چړ سر ته خطر ډیر مشکل دي او تر دې دمه ورته څوک بره نه دي ختلي. دغه وجه ده چې په دا اړه پردي قصې هم کیږي چې پکې دا قصه ډیره مشهوره ده چې ډونچار سر ته ننګونو می دیو یو خاپیری تختولی وه او بیا یې پورته خطو دغه لاره بنده کړه چې خاپیری واپس را نشي. ډونچار یا چغه چړ چې ورته په مقامي توګه ابشار هم وایي، لیدو ته ډېر سیلانیان تک کول غواړي، ولې د خرابې لارو او معلوماتو نشوالي له وجې ورته د سیلانیانو تک ډېر کم دی. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تبصرے، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
او سوریدونکو د آصف علي په غږ لدې سندرې خوند واخلي.
او چې دی وکړم دیدن نا سنم جانی، چې کشل خوب په ماګرانی یاد مسافر شو. او چې دی وکړم دیدن نا سنم جانی، چې کشل خوب په ماګرانی یاد مسافر شو. کشل خوب په ماګران او په ورجلونو هم دا دګر زامل نا سنم جانی، چې کشل خوب په ماګران یاد مسافر شو. خوب په ماګران او زبدي خپل وجود تورو لګو ما سنم جانی، چې کشل خوب په ماګران یاد مسافر شو. سنم جانی، چې کشل خوب په ماګران او د دې دغما هولې ونه سلنې یما. سنم جانی، چې کشل خوب په ماګران یار دې مسافر شو. یار دې مسافر شو. Thank you.
سنم جانی جگش لگو بپ ما گرانی او نور ختیشم او نمیدل صبر کبی نا سنم جانی جگش لگو بپ ما گرانی یار دی مسافر شو یار دی مسافر شو او چی دی اکرم دی دنو نا سنم جانی
سندر خو جن دے او جن سندر دا
خو اس نڈولشتا نہ اتنشتا
دا جنازے او دا وعدہ دا ڈوڑی خاص فرق نہیں
موسیقی استادان پا چحال دی
خیواردو نا ملاو شوی دیو دلتا چولے کرتم نو بد لگی کنا
نو پدا سکے واقداران چکوی
30,000 روپے پر مند با غو ترکو
پر ہر چا سربیرا حلے جلے روانی دی ڈلے ڈلے جوانانو ہم ہنر تا مخکڑے
دا رباب مقابلہ و رباب کم زمان پس پوزیشن راگے
دوی دا سولے لپیغام سر راگلی
دا ہنر لار تشدد نلے ری لار دا
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی زخ پرونه هارون باچا هنری گڑے هر پنچمبا یا زیارت دمازیگر پر سلورو پجوندے بنا او هر یک شمبا یا اتوار دماز پخین پر دونیمو بجو پر تکراری توگا لا مشال راڈیو.